سهار ته بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلست. د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لاندې برخه هم لرو. خو لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ توماس ویسټ وی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما لمرستیال اندریکا ریټویټ سره په لیدنه کې د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویسټ نن سهار پر خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دوی د افغان کډوالو د ملاتړ او د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړي. هغه د دې خبرو جزئیات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې په کوم ځای کې د یوناما مرستیال سره وکتل. خو دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. ښاغلی ویسټ تېره اونۍ سیمې ته د سفر پر مهال د افغانستان پر اړوندو مسایلو په پاکستان، قطر او سعودي عربستان کې لیدنې کتنې درلودې. هغه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم وکتل. د ازبکستان چارواکو له قطر څخه غوښتي دي چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو دا خبر پرون وروسته له هغه خپور کړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېږي. تاشکند، کابل او اسلام آباد د افغانستان د پرزیدلې جمهوري حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري میاشت کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا وکړه، خو د ناامنیو له کبله دا پروژه عملي نه شوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هره میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 1546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ناروغانو لپاره جوړه شوې ده، خو د مراجعینو د زیاتوالي له وجې د 6 ماشومانو درملنه کوي. د دې ټولنې همداراز ویلي چې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیايي برخې د نیمګړتیاو له وجې د مړینو د زیاتېدو خبر ډیر شوی دی. متحدو ایالاتونو دوه بهرنی وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکی وسایلو په استولو تورن کړی دي چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایي ګاری لیم په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شوه تورن شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوی داوی په سند کې راغلی دی چې اردکانی او ملګری د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکی وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی و. همداراز د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لاس لرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افرادو او شرکتونو بندیزونه لګولی دي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لیست کې و. او د ایتالیا یوې محکمه د اتلس کلنې پاکستانی پیغلې سمن عباس د کورنۍ غړي د هغې د قتل په قضیه کې مجرم وپیژندل. د دې نجلۍ پلار او تره دا په دې خاطر ووژله چې نه یې غوښتل له خپل تربره سره واده وکړي. د سمن قبر تیر کال وسپړل شو او د هغې د مړي د عدلي طب تر معاینې وروسته روښانه شوه چې اورمیږې مات شوی و. نوموړی وروستی ځل تیر کال داسې مهال ژوندی لیدل شوی و چې د ایټالیا په شمال کې له خپل پلار او مور سره پلې روانه وه. د سمن پلار چې پاکستان تیر کال ایټالیا ته وسپاره، همداراز د هغې مور په غیاب کې په عمري حبس او ترې دانش حسنین په 14 کاله بند محکوم شول. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.6 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو په 19.25 مترو خپرېږي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه راځي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. تکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه بحثونه وشي، سره له دې چې د غونډې د اجنډا په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو یو جګپړی چارواکی به د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د شورا غړو ته معلومات ورکړي. اسمت څروان په دې اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د امنیت شورا په غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. یونما ویلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشره او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز وا اوتن بای وابه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو ته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي. دا ناسته به د نیویارک په وخت د سهار په 10 بجې چې د افغانستان د شپې له ونیمو سره برابرېږي پیل شي. د کابل په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو په خوانی استاد نصر الله ستانگزی وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو امنیت شورا هغه څه ته په پام چې په افغانستان کې روان دي جدي او عملي اقدامات وکوي. د ازادي راډیو ته هم دراز وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه د مال نظرم باید افغانستان په واقعیتونو باندې ولاړ وي. د غړو هیوادونو په تیره بیا د سترو قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه سي. د افغانستان خلک په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په پاملرنه سره چې بحراني وضعیت کدی، د فقر حالت ډېر خطرناک دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې خپل د امنیت شورا غړي هیوادونه او همدارنګه د افغانستان خلک او د نړۍ خلک هیڅ ډول هیله مندي د افغانستان د راتلونکي ثبات د پاره د راتلونکي سیستم د پاره نه لري.
دا به په روان 2023 کال کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی بحث وي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو جنجال لا حل شوی نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ونه کړه. د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې ویلي چې د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر احمد فائق او هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتن لیکونه ورستولي وو. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ وویل چې د باور لیکونو کمیټې د افغانستان په اړه خپل پریکړه ځنډولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، دا درېم ځل دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی طالبانو ته د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ځنډوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د بشری حقوقو او خځو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو ندا پروانی او جولیا پارسی تر خلاصون وروسته د نورو بندي فعالانو د سم دستي خوشی کېدو خوښتنه کوي. دوی همدارز له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له دوی سره پاتې زنداني نورې فعالانې او فعالان هم خوشی کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو له زندانه د خوځو د حقوقو د دوه فعالانو له ازادي وروسته د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره زنداني نور فعالان او فعالان دي هم خوشي شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د خوځو د حقوقو فعال شولیا پارسی د طالبانو په زندان کې له درې میاشتنۍ بند وروسته د دوشنبه په ورځ خوشي شوه. ندا پروانی بیا د تیرې پنځشنبه په ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې وه. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي د خوځو د حقوقو د دې دوه فعالانو له خوشي کېدو پرته منیجه صدیقی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په قید کې دي. د دې سازمان د جنوبی اسیا څنګه کمپاینری د دوشنبه په ورځ خپل اکسپانډ غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د فعالانو د آزادۍ لپاره په ګډه کار او فشار راوړلو ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو یو بل ملاتړي سازمان فریډم ناو بیا خپل اکسپانډ د طالبانو له زندانه د جولیا پارسی د آزادۍ هرکلی کړی او هر سجر یې د پریسا آزاده منیجه صدیقی او ټول هغو خبريالانو او فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې چې د طالبانو له خوا خپل سر ډول نیول شوې دي. راپور نوای چې د خوځو د حقوقو فعالانه او معترضین پر ایسا آزاده او منیجه صدیقی له دوه میاشتو راپدې خو د طالبانو په زندانونو کې دی او تر څنګ یو شمیر خبري اعلان او فعالان هم له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو خوځو او نورو فعالانو د نیولو لامل نه دی ښودلی، خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو په اړه ادعا کړې چې دوی د ځینو نورو لاملونو پر بنسټ نیول شوي دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو په زندان کې پراته فعالان د عدالت غوښتنې له امله زنداني شوي دي. د دې غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بسنه نه کوي، موږ هر څه ژر د ټولو هغو معترضو ښځو د بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، د پوهنتون استادانو او مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ غوښتنه کوو چې د حق، عدالت او ازادۍ غوښتنې له امله د طالبانو په زندانونو کې دي.
له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکونکو او د غیر دولتي مؤسسو د استازو د ازادۍ غوښتنه کړې وه. طالبانو د خپل دویم ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې د معترضو خوځو په ګډون چې د افغان نجونو د زده کړو، کار او یو شمېر نورو حقونو د خوندیتوب لپاره یې لاریونونه پیل کړل، ډېر شمېر نور فعالان هم زنداني کړل چې ډېر یې د یو څه وخت زندان تیرولو وروسته بیرته خوشي کړل، خو تر ننه یې د خپلو دې ډول خپل سر ونیونو په اړه رسنیو سره دقیق معلومات او لاملونه نه دي شریک کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. له پوهنتوني زده کړو د افغان جنو د مخنیوي یو کال ووت. طالبانو د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د محصلان پوهنتونونو ته نه ځي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوي چې د افغان ښځو په منځ کې ځان وژنې زیاتې شي.
د تیر کال په دې ورځ طالبانو نجونو ته اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته ورنه شي. که څه هم طالبانو په پیل کې وویل چې د نجونو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې په موقتي ډول بندې وي، خو دا د دې پریکړې کال پوره شو. تر دې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په مهال هم ورته خبره کړې وه. خاطره امرخیل تیر کال د کابل د خاتم النبیین پوهنتون محصله وه. دا وایي ازموینې ته تیاری نیولې چې د پوهنتون د بندېدو په اړه د طالبانو اعلامیه ولیده.
البته سبا ته ازموینه درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پوهنتونونو ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنی کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم، ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي. او زما په ځوان کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټره سم او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، ځکه چې ما لیدله یعنی په افغانستان کې نیاز و جراح ډاکټرانو ته. نو همیشه مونږ ټول انجونو همدا هیلي وي چې مونږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپل هیلو ته ورسیږو، خپل هدف ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس لږ وخت نه چې کله کتاب راخلم، نو زه کوم انګیزه نه لرم چې زه درس وایم. او زما لپاره ډیره سخت ده، دا یو کال زما لپاره ډیر سخت دی، ځکه زما بدون هدف ژوندلو ده، ما هدف نه درلود چې ژوند کې مختلفه راځي.
لکه چې طالبان په افغانستان کې واکته رسیدلی، د نجونو او ځوانو شذو لوري ځان وژنې خورا زیاتې شوې دي. د شذو لوري د ځان وژنو یو اصلي دلیل د دوی پر مخ د شوانځي پوهنتون او نورو فرصتونو بندیدل بلل کیږي. سی ان ان تلویزیون د ډاکټرانو او نړیوالو مؤسسو په قول په یو راپور کې وویل چې طالبانو له دې سره سره چشمنې کړي چې د تیر ځل د حکومت پر طلبه شوزو ته ډیر حقونه ورکړي، خو د 2020 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته د جنو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړل. لومړی لښ په ژم ټولګي پورته هغوی لز د کوم نه کړي، وروسته یې له پوهنتون راوګرځولې. همداراز شزی پارکونو او حمامونو ته لاته منه کړي دي. ډاکټر شکیب احمد چې په هرات ولایت کې د رواني روغتیا ډاکټر دی، سی ان ان ټلویزیون ته ویلي چې په 2020 کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر رواني ناروغیو د اخته شزینه ناروغانو شمیر له 40 تر 50 سلنه پورې زیات شوی او په سلو کې لاسې ځان وژلې دی. د 2019 کال له شپیرو سره سم په نړۍ او افغانستان کې د شزو پرتله نارینه